آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوله. دا د امریکا غږ آشنا رادیو وروستۍ خبری خپرونه درته وړاندې کوو. په روانه خپرونه کې د راپورونو پرته نور خپرونه په ثبت شوې بڼه اورئ. ستاسو نه هیله کوو چې خپرونې ته زنګ ونه وهئ. اول پوره خبرونه زه اشق الله رحیم زوی وایم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنیني کال د پرانستې غونډې ته په ټینګار وویل چې د جمهوري ریاست ټاکنې به د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر منظنډېږي او پر خپل وخت به ترسره شي. ښاغلی غنی غونډې ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ملي اجماع او هم د ملي وحدت حکومت ټینګه سیاسي اراده شته ده او په دې لار کې شته خنډونه له منځه تللی دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی همدارنګه هغه وسلوال مخالفین چې د سولې اراده لري ورته وویل چې کولی چې د سولې د پروسې سره وزای شي او هغوی چې د سولې نه کوي د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو له جدي عمل سره به مخ شي. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار محمد حنیف هدمر وایي چې مسلمانان تر نورو زیات د ترګرۍ له امله کړیدلی دي او مناسبه نه ده چې د اسلام دین دې له ترګرۍ سره رابطه ورکړ شي. ښاغلی هدمر په هند کې د آسیا د امنیت په تړاو یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان له پاکستان او نورو هیوادونو سره په داسې یو سیمه کې پروت دی چې د ترګرو تمرکز پکې زیات دی. د داعش 250 وسلوال په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د افغانستان نظامي مسؤلین وایي چې د داعش د ډلې اکثره دغه وسلوال د ننګرهار ولایت د کوټ او د بالاو په ولسوالیو کې وژل شوي دي چې د ډیورنډ کرښې په غاړه پرتې دي. د 200 سیلاب قول اردو په اعلامیه کې ویل شوي چې د داعش په خلاف د دې عملیاتو په نتیجه کې څو کلي هم د هغوی د حضور نه پاک شوي دي او شپږ بشت یرغمل کسان هم ترې خوشي شوي دي. شاوخوا یوه میاشت کېدله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د دې ډلې په خلاف عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومت وایي پریکړه کړې ده چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي لارې پرانستې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې په دروازو کې به یوازې هغه کسان تګ راتګ وکولی شي چې د افغانستان او پاکستان ویزې ولري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د بهرنیو اړیکو سلاکار تجزیز په دې اړه اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال سره هم په تلیفون خبرې کړې دي. د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي چې پاکستان سرحدي ځواکونو تیره شپه 12 بجې هغه 102 افغان مسافر د تورخم په دروازه افغان غاړې ته راړولی دي چې له تیرو دوه اونیو د پاکستان د پوځ لخوا د سرحد تړلو له امله د سرحد هغې غاړې ته بند پاتې ول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مومند ایجنسۍ کې د 15 پاکستاني عسکرو د وژل کېدو په غبرګون کې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مرسال دغه وزارت ته وربللی و او د پېښې په تړاو یې خپل اعتراض ورته څرګند کړی دی. شمالي کوریا نن څلور بالستیک توغندي وزمل چې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه په وینا درې د دغه هیواد په خاوره کې لویدلې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پارلمان ته ویلي دي چې توغندي د جاپان پر یوې اقتصادي حوزې لګېدلې. د جنوبي کوریا پوځ بیا خبر ورکړی چې څو بالستیک توغندي د شمالي کوریا او چین سرحد ته نږدې ازمایل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی دی. شمالي کوریا په داس حال کې نوي راکټونه توغولي دي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځیان په سیمه کې ګډ تمرینات پیل کوي. د عراق پوځ یو قومندان ویلي دي چې ځواکونه یې د موسل ښار د بیانیولو په عملیاتو کې د یک شنبې په ورځ د ښار لویدیځ غاړه کې د داعش جنګیالیو سره سخته جګړه کړې ده. عراقي پوځیانو ویلي دي چې داعش ډلې لږ تر لږه شپږ موټر بم د چاودنې لپاره چمتو کړي ول چې هدف ته تر رسیدو وړاندې له منځه تللي دي او چاودلي دي. په سوریه کې هغو ملیشو چې د امریکا یې لخوا ملاتړ کېږي نن د دوشنبې په ورځ د راقي او دیرالزور ترمنځ یوازنۍ لار چې تر اوسه خلاصه وه تړلې ده. د اسلامي دولت یا داعش ډله راقه د خپل خلافت مرکز ګڼي او د دیرالزور ولایت یې په سوریه کې تر ټولو قوي مرکز دی. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي دی چې د لارې تړل کېدل د داعش لپاره غټه ضربه ده. او وروستی خبر دا چې روسیا وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه ادعا چې ګواکې مخکنی جمهور رئیس براک اوباما یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر وخت تلیفوني مکالمې ثبتولې د امریکا کورنۍ مسله ده. ډونالډ ټرمپ دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د هغه د حکومت د ځینو غړو او همکارانو په حق له داسې معلومات افشا شول چې په واشنگټن کې د انتخاباتو پر وخت څو ځله د روسیې د سفیر سره کتلي دي. د روسیې د جمهور رئیس بیان پیسکوف وویل چې مسکو د امریکا د کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې هیڅ نیت نه لري. ترنتونکو دا ول د دې محل مهم خبرونه شته شو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه اوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي شورا د 14 دورې وم تقنینی کال په خپل وینا پرانست. جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې بل مریض کال ته په افغانستان کې د شفافو پارلیمنت ټاکنو ترسره کېدو ژمنه وکړه. ملي شورا غړو نن بیا د یو بل کال لپاره خپل کار پیل کړی چې د افغانستان د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د دغه جرګې د کار دوام قانوني نه ګڼي. په موقع په دې حکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شنواری رپورت.
نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د ملي شورا د 14 دورې دوم تقنینی کال د پرانستلو مراسمو لپاره کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. دغه امنیتي ترتیباتو په لړ کې هغه حکومتي ادارې او بنسټونه چې د کابل د دارالامان د ماڼۍ شاوخوا سیمو کې دفترونه لري نن رخصت شوي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14 دورې دوم تقنینی کال د پرانستې غونډې ته په وینا کې په ټینګار ویل چې بل کال ته به په شفافه توګه پارلماني ټاکنې ترسره کړي او هم به د جمهور ریاست ټاکنی پر خپل وخت ترسره شي.
از همین جا در خانه ملت اعلام میکنم که نه خودم
جمهور رئیس غنی ویل پام دی ځکه د ملت په کور کې اعلانوم چې نه په خپل په دې ملي پروسه کې د لاسوهنې اراده لرم او نه بل چاته دې اجازه ورکوم چې په دې ملي پروسه کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د ملت مشرتابه ډاډه دی چې د هر هغه چا سره چې په هر کچوي دغه یو کار ته لاس واچي ورسره به پریکنده چلند څخه کار واخلي او سرغړونکو ته به سزا ورکړي. ښاغلي غنی ویل چې ټاکنې باید د ټولو دولتي مسؤلینو لخوا د ولسوالیو او ولایت او د مرکز په کچه پرته د لاسوهنې ترسره شي. د ملي شورا د پرانستې په غونډه کې د شورا د ترڅنګ پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې یو شمېر وزیرانو، د بهرنیو هیوادو سفیرانو او نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غونډې په پیل کې ویل چې یو ځل بیا د ملي شورا د غړو په استازیتوب له حکومت څخه غواړي چې پارلماني ټاکنې داسې ترسره کړي چې سرتاسري، عادلانه او د ملت د باور وړ وي. د افغانستان د ولسي جرګې د 14 دورې تقنینی کال اوړم کال بشپړ شوی، خو په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو کې د ځنډ له امله جمهور رئیس غنی د ولسي جرګې د 14 دورې کاري موده ټاکنو تر وخته غځولې ده. د اساسي قانون د درې اتیاوم مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د 15 کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ټاکنو د نتایجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او د وی شورا په کار پیل کوي. د خپل قانوني مودې څخه د 2 کلونو لپاره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام د دې جرګې مشروعیت هم تر پښتنې راوستي. ځینې افغان قانون پوهان دا ګڼي چې د ولسي جرګې د کار دوام قانوني نه دی. د افغانستان د حقوقدانانو ټولنې مرستیال عبدالسوپان میزبا امریکا غږ اشاره اړتیا ویل چې د ملي شورا د کار د دوام په برخه کې د افغانستان اساسي قانون ډېر سرګند حکمونه لري.
د حقوقي اړخ نه دی ولسی جرګې کار حقوقي مشروعیت نه لري او دغه ولسی جرګه په دغه تیرو دوو کلونو را په دې خوا چې کله لاغه وخت نه چې میاد ختم شوی ده دوی حقوقي مشروعیت نه لري او د دې کړنې حقوقي آثار نشي رامنځته کولای. بناً هغه څه چې شوي دي دا نقض د قانون ده.
خو یو شمېر نور حقوق پوهان او د ولسي جرګې زیات شمېر غړي بیا د اساسي قانون د درې اتیاوم مادې څخه بل ډول تعبیر اخلي او وایي چې په دې ماده کې ویل شوي چې د نوو ټاکنو ترسره کېدو وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي او د دې لپاره چې لا نوې ټاکنې نه دي شوي نو ځکه د ولسي جرګې د 14 دورې غړي د نوو ټاکنو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکولی شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
پاکستان یو ځل بیا ادعا کړی چې د افغانستان له خاورې څخه ترګرو د ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې په پاکستاني پوستو برید کړی دی او د هغه هیواد شپږ سرتیري وژلې دي. خو افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا چې وایي برید د افغانستان له خاورې شوی ناسمه ګڼي. په دې اړه جزئیات د کابل نه خبریال ممتاز بهیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په خبرولو سره ادعا کړي چې تیر شپه د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو د بریدونو په نتیجه کې د هغه هیواد د پاوز شپږ سرتیري په مومند او خیبر ایجنسیو کې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په احتجاجي توګه د پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاه ظفیر عبدالناصر وربللې وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د افغانستان دولت باید په دې برخه کې تحقیق وکړي او پایلې له پاکستان سره شریک کړي ترڅو د افغانستان له خاورې څخه د دا ډول بریدونو مخه ونیول شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد کار واخلي.